السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو باندې خپلې لیکنې خپرې کړې دي دغه سه پاکستان پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعګانو اداري خپرې کړې دي دا به هم درته دروو 19 پروګرام مشالونه هم د خپرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار المؤمن نورو
مشرون به د مهم خبرونو لنډیز بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې نه څلوېخ کسان وژل دي نن په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو او افغان چارواکي وایي پاکستان ورته ویلي چې دا میاشت به طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او د خبرونو تفصیل د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 9 کسان وژلې دي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم این په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو د ورانېدو تر څنګ 2 کسان زخمیان شوي هم دي د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د شو بارانونو په اړه نن مشالې ډوته وویل
سواب کی مولم جبا او بیا دیر بدا کے ٹول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے پنجاب کی دا راول پنڈی ڈویژن بلتا تیز باران اور ڈیر باران شوے دے دریابونو کی دو بو سطح چوا شوے وقت ڈیر خطرناک لیول مانی نہ دے
له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی اداره وایي د بارانونو له وجې په بلوچستان کې تر ټولو ډېر 13 کسان وژل شوي دي نن په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي دغه درې ورځنی کمپاین نن پیل شو د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلی سیمو کې 9,00,000 خیبر پختونخوا کې 55,00,000 او بلوچستان کې 22,00,000 ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل شي عوامی نسل کن وایی مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادی راهداری لپاره عملی کارونه زکه نه پیلوی چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضح شوې نه ده د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشالې ته وویل که د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پښتنو له پامه د غورځونې خپله پالیسي جاری وساتي نو دوی به احتجاج وکړي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې د دې پروژې د کارونو لپاره د ټیکو اعلانونه یا ټینډرې خبر شوې دي پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د دوی د حق په خوړلو سره مهمې لارې له پنجاب تیرول غواړي خو حکومت دا نه مني بلوچستان کې اپسی ځواکونو ادا کړی چې دغه صوبې په ډېره بوختي سیمه کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي د اپسی ځواکونو لخوا پرون خبریالانو ته لیږلې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرونیو عملیاتو کې یو مشکوک ته نیول شوی هم دی امنیتي ځواکونو د مشکوکه وسلوالو پیژنګلو نه ده بډاګه کړې او نه هم تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه ویلي دي د افغانستان د سولې لی شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر نن مشالې ته وویل چې دې وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ملاتړ بیان هم د ستاینې وړ دی لنډه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي ځکه چې هغوی پاکستان کې اوسیږي او اغیز پرې لري خو طالبانو له هغو خبرو انکار وکړ چې تمه کېده د دې میاشتې په لومړیو کې به ترسره شي ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخار انقره کې یوې 14 40 کسان وژل د دغه هیواد د سیاحت وزیر وویل چې د 14 115 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلې. نوموړی زیاته کړې چې ترهګري ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. چاودنه د ګڼې ګوڼې په یوه پارک کې شوې ده. ان ټي وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځای سره نږدې ځانمرګي برید و. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د ترینګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش ډلې د جنګبندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم ګډون نه کوي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن دی مستورا څخه غوښتي چې د شام کردان دې هم په مذاکراتو کې شامل کړي. او د روس د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګ نا سره ګوري. دوی د روس او سعودي عرب ترمنځ د هغه تړون په اړه خبرې کوي چې له مخې یې ماسکو او ریاض غواړي په نړیواله کچه د تیلو نرخونه د کمیدو په غبرګون کې خپل د تیلو پیداوار منجمد کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو وزیر پرون پریس ټلویزیون ته وویل ایران داسې پلان نه لري چې د خپلو تیلو پیداوار منجمد کړي. ده وویل باید چې د تیلو پیدا کوونکي نور هیوادونه ایران خپل کار ته پرېږدي. نوموړي زیاته کړه تهران به په هغه صورت کې د تیلو د پیداوار پر منجمدولو غور وکړي چې د ورځې پیداوار یې 4 میلیونه بیرلو ته ورسیږي. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم او کرنسیو حال رابی اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او 50 پیسې او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کېږي او په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کېږي. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 2 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې باران وي او په کوټه او بنو کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 21 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای په پاکستان کې د روانو بارانونو له وجې ګڼ کسان مړه شوي دي.
مولم جبا او بیا دی بڑا کې ټول نه زیات باران ریکارډ کړی دی. د دې سره په نالو کې اوبه هم راغلي دي او دریابونو کې د اوبو سطح ته واشه و خو ډیر خطرناک لیول باندې نه ده.
له شمالي وزیرستان نه به کور کړل شي خلک چې دا مهال په بنو او په نورو مختلفو کیمپونو کې د ردی وای د کډوالې لژوند تنگ راغلي.
بارومینار باندې وشي کې ټیر باندې بایږي د سړو واجه مو زنانا مړه شو بچو نه تکلیف او بچیا مړه شو. نو داسې ډاکټر څه چې میز چې ورش یا یو بل می سره پاس کوي.
او نس پروګرام مشالونه کې بعد پښتون سیاسي مبارز عبد الاکبر خان اکبر د ژوند پاړه وره
او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړل سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناڅو نوې بوته جوړلو چې دا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي. دا
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای په ملک کې د روانو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر یو کم 50 تا او د زخمی شوو هغه 80 تا رسیدلی. بل خو د هوا پیژندنې محکمه وای په راتلونکو 24 ساعتونو کې د خیبر پښتونخوا پنجاب صوبو د یو شمېر سیمو په شمول په قبایلي سیمو کې د نور باران امکان دی. احمد الله پری رپورټ لري.
این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې په بلوچستان کې د ټولو زیات اتلس کسان مړ شوي دي. په فاټا کې 15، په پنجاب کې 10، او په خیبر پختونخوا کې 6 کسان مړ شوي دي. این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې قبایلي سیمو کې 25 کسان جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 22، په پنجاب کې 18، او په خیبر پختونخوا کې 15 کسان جوبل شوي دي. او په دریوانو صوبو او په قبایلي سیمو کې 15 کورونو ته زیان هم رسیدلې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو 40 ساعتو کې بعد خیبر پختونخوا او پنجاب بر سیمو په شمول په فاټا کې د نور باران کې دوه امکان دي. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د شو بارانونو په حق لوایي
درې څلور ورځې باران والا سیستم پاکستان کې داخل شو او د بلوچستان نه سٹارټ شو. بلوچستان کې ډېر تیز باران شو او نالو کې اوبه رااله او سره د سند مغربي کم حصے چې پاره کې درمیاني درجه باران وکړ او سره د پنجاب کې داخل شو. پنجاب نه کے پی اور کشمیر اور گلگت بلتستان کم علاقے چے پدے کے خود دے باران زیاد کے کم پوٹینشل ہو آغا کم دا کے پی علاقی دی خاص کر پسواب کے مولم جبا اور بیا دے بدا کے طول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے. پنجاب کے دا راول پنڈی ڈویژن بلتا تیز باران اور دیر باران شوے دے خود دے سر پنالو کی اوبا ہم راکلی دی اور دریابونو کی دو بو سطح چوا شے وقت دیر خطرناک لیول مانی نظر
دا ذکر دا چی دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا پشکال بارانونو او سیلابونو لکبلا 208 کسان مړه او 155 جوبل شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
مشال ریډیو تاسو ری چارواکو ویلی د خبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین لنن څخه پیلوي. د خبر پختونخوا په سوابې کې بیا دغه کمپاین اغلته پولیو ټیمونو په وړاندې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې د کمپاین پر مهال به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولې یا کیپسول هم ورکوي. نور تفصیل د زلاندی سفزی په دې رپورټ کې.
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د 55 لاکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد ساسکي ورکول هدف دی او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 15 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې درې ورځنی مهم وروسته به په څلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد ساسکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد ساسکو تر څنګ ماشومانو ته د ویټامین اے ساسکي هم ورکوي. د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 121 په لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک چې دا مهال په بنو شاوخوا کې په کیمپونو کې ډیره دی وای د کډوالې لښوند تنگ راغلی او حکومت یې بیرته کورونو ته دی اولیږي. الته په بکاخیل سیمه کې بیا د بارانونو رواني لړۍ یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د عمر دراز وزیر په رپورت کې تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو بارانونو لکابلا باکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټې چتر پرېوتو لکابلا دوا ماشومان مړ شوی، درې ژوبل شوی او دامی پل شخصی خیمه بستی که هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او د هغې نوی پیدا شوي دوه ماشومان هم مړه شوي دي. خو د دوی په وینا څوک هم پوښتنه نه کړي. دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلدار ازوای نور هیڅ نه غواړي، خو خپلو سیمو ته دې ولېږي چې د خیمو ژوند نه نور تنګ شوي.
میز لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي، در مخ شوي واشه دي، نه د بال بچي کیس روغی مړه شوله. دل ته و د غرمت او د سوړه ته په بدیا دا بال بچ پرته دا تبه دا بیموری نه رې څه نه غوړي چې خپل وطن ته موکو.
مینور شاوای زنانا او ماشومان یې مړه کېږي، خو پوښتنه یې څوک هم نه کړي.
دله چې کیمو ویر بوت په میش په دا متاثرین باندې تیریږي، کیم تکلیفات آی چاټ پاټ میش ته ټیم بدلوي. میش یایي چې میش زر نظر خپل وطن ته پاریخ کو. میش ددنه هیڅ څه نه غوړي، هیڅ څه غم نشته، خو لکه هیڅ انتظام دله نشته. میش ته هیڅوک نه دي روغلي کمانی چې دغه اسمانی څه ممکن تکلیفات په میش تیریږي.
فیض الله وایي کلانا چې کډوال شوي ژوند یې له ستونزو ډک دی.
میش په دا کېټې په دا خمیشه چې دا ژوند تېروي، میش ډېره مشکلات سره مخ وي. برومینار باندې وشي کېټېر باندې بایېږي، د سړو واجه یوه زنانه مړه شوه، بچیانو یې تکلیف و، بچیا مړه شول. نه داسې ډاکتر شته چې میش چې ویر شي یا یو بل مې سره پاس کوي. دا مطالبه ده چې میش د خپل وطن ته ولاړ شي.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوي ماشومانو په اړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل، نو دوی هم دومره وویل دغلته دوی تللی او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستانه سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې، او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال ریډیو تاسوره په داسې حال کې چې پاکستان مرکزی حکومت له چین سره د اقتصادي راهداري د کارونو پر مخ وړلو لپاره ټیکی یا ټینډر اعلانوي. پښتانه سیاستوال وای دوی د دغه پروژې په اړه د مرکزی حکومت له وعدو او کړنو مطمئن نه دي. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د دې پروژې مهمې لارې د پښتنو بلوچانو د سیمو پر ځای له پنجابه تیرې کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي وو چې په دې لړ کې به د ټولو سیبې گلی ختموی. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې ریپورت کې.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون میشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډر پرانستل شي، خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسي تحریک لا هم پر دغه لاره تحفظات لري. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې یې ډېرې هلې ځلې کړې، تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. دغه په خبره په دې کې ریلوي، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلی کې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی.
نو اوس کا په خو او نو کته راوچته وو
چې اخر پکما خبره باندې مونږ خوشاله شو غلی شو ولې دا جوړ شوی تحریک مونږ ختم کو یا ختم یې کړو.
سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویاند سینیټر زاهد خان بیا وایي دوی خاموش نه دي او که د مرکزي حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر ژر په احتجاج لاس پورې کړي.
احتجاج اکولی چی حکومت پدی کی مخلص نہ دے اور خاص کر مرکزی حکومت کم نم وزیر اعلیٰ دے جگہ پیسہ پوئی گنا بولے چاہیے تو پنجاب مفادہ تو آفس سے آگے پختنوں نے کہی پدے وہ جمع آگے ہوئے چہرہ دا کم روپ چہرے دا ٹک تھے
که څه هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زاهد خان تور ولګاو چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت له مرکزي حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړې کړې خو د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي
لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ مکھ سکر ہوتا اگر من کو فل فلش کا شو ہو یا پیسے میں تو پورا مغشوی دی دیکھو آگ شانتے ہر تک محرومیت تجوین گوری اور صرف پنجاب اور مرات دہلی کی مزاجی خبر ہے دیکھو نو من سے بل الار نہیں بیٹھے میں چھوں گا
که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټول صوبو ته یو شان رسي خو کارپوه کرموتی وایي له پختنو سیمو د تیریدونکې لارې پرتله په مشرقي لاره ډیر کار روان دی کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډیره تیریږي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموشه دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څیر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی دواړو پارټۍ باندې یو پرشر اچولی دی چې په پاکستان کې هغې سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي نو د هغې ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهدارۍ د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی بلکې په دې کې موټروې د تیل او ګیس نل لیکا فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځې لارې جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښایي چې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د روان مارچ میاشت په اوږدو کې وشي. د دغه شورا یو چارواکي وایي د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه دوه ډلو یې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15مې نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14مه ده یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي. خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی، او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان د کمی صحت وزارت دا محل په یو بل کار کوي چې ورسره به ټول شخصي هسپتالونه او کلینیکونه د دې پابند وي چې د نری رنس یا ټی بی رنسور رانو شمیره به د وفاقي حکومت سره شریکوي. دا خبره د صحت وفاقي وزیر مشال ریډیو ته کړې ده چې تفصیل درته ریاض مساخیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کامی صحت وزیر سایرا افضل تارډ وینا وا هر څوک د تلسم ايني ترمیم رستو د صحت محکمه ثبوت اوړېدلې، خو بیا هم د صحت کامی مسلو کې وفاقي حکومت خپل حل زلي کوي او یوازې د نری رنز یا ټي وي په علاج اربون روپې لګوي، خو د دې باوجود د غرنز کې اضافه کیږي. د اغلی په خبره رنز کې د اضافه لوی وجه هاغه رنزوران دي چې خپل علاج پنيمه کې پریک دي او دا شان دوی معاشره کې د رنز خورولو سبب جوړيږي. نو ځکه مرکزی حکومت د یو دلار ټول پرایویټ هسپتالونه او کلینیکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې د ټي بي رنزورانو ډیټا با وفاقي وزارت سره شریکوي. دا وایي
دیکھیے داسې وي چې کم پرایویټ ډاکټران وي هغوی به هم د دې خبرې پابند وي چې دوی به د ټي بي کومو بیمارانو علاج کوي، هغه به مونږ ته رپورټ کوي. د دې وجه دا ده چې مونږ ته دا وخت پته نه لګي چې ملک څومره بیماران دي، صرف هغه چې سرکاري علاج کوي دا هغوی تفصیل حکومت سره وي. نو دې سره به د بیمارانو پته هم لګي او هر ډاکټر به د هم پابند وي چې خپل مریض ته د علاج کورس هم پوره کړي، ځکه چې کم خلک علاج په نیمه کې پرېږدي نو دا غوی جراثیم ورسره نور هم مضبوطي.
د حکومت د دغه اقدام په اړه چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نه تپوس وکړو، نو دوی وایي
حکومت سره کوم پورې انفارمیشن نیو شیئر شوی تر هغه پورې هغه د دغه بیمارانو یا د دغه بیماری په مخنیوي کې چې کمی نشي راوستي. نو دا خو ډېره ضروري ده چې دا بل پاس شي او پرایویټ سیکټرز کې چې کم د ټیبرکلوسیس بیماران دي ډېر کم ټایم پورې هغه خپل ټریټمنټ ترسره کړي او بیا علاج بند کړي، نو د دې په وجه باندې به دغه ادارې د دې پابند شي چې کم مریضان کب خپل ټریټمنټ سٹارټ کړي او کپای کې څه قسمه کمی راغلو، نو دغه ادارې به د دې پابند وي چې هغه ګورنمنټ خپل رپورټ.
د ذکر دا چې د تیرو سو کالو راسه د صحت نړیواله اداره پاکستان حکومت سره په ګډه د نری رنس خاتمه لپاره کوششونه کوي، خو د دې باوجود هم پاکستان د نړۍ په هغه یو سو ملکونو کې شامل دی چرته چې دا رنس اوس هم بیخي زیات دی. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي پاکستان کې هر کال د ټي بي رنزورانو کې 3,40,000 پورې اضافه کیږي، خو د پاکستان د کمی صحت اداره بیا دا تعداد تر 3,00,000 پورې یادوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې خامی ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو دورانېدو ترڅنګ 2 کسان زخمي شوي هم دي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. عوامی نشل گن وائی مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادی راہداری لپاره عملی کارونه زکه نه پیلوی چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضح شوې نه ده. کدی گن یو ویان د زید خان نن مشال اډو ته ویل کته مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پښتنو لپاره د غورځونې خپل پالیسی جاری وساتي نو دوی به احتجاج وکړي. بلوچستان کې پسی ځواکونو ادا کړی چې دغه صوبې په ډیرا بوکتی سیمه کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. پسی ځواکونو لخوا پرون خبریالانو ته لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرونو عملیاتو کې یو مشکوک تن نیول شوی هم دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روان مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخانکاره کې یوې چاودنې 40 کسان ووژل. او په داسې حال کې چې په هند کې سبا د 40 نړیوال کرکټ کپ سپر 10 مرحله پیلېږي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وارم اپ یا دوستانه میچ لږ شېبه کې شروع کیږي.
د اسرار الله مومن نه ملن خبرونه واورېدل. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې د ریاست موسی خیل نه وورو چې د پاکستان سنټ وسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې ملک کې پښوی بارنونو او د هغې د لاسه پر رسیدلي زیان لیکلې دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې د بارنونو د لاسه بلوچستان، قبایلی سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثر شوې چې له وجې د مالی زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي او د دې ټولو ذمہواري په حکومت او متعلقه ادارو راځي چې دوی د بارنونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې. دا راز آج ورسپانو وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متعلقه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړی چې کوم پکارو او د هغې له وجې یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د ملکن ډیویژن او قبایلی سیمو په پوځي عملیاتو او د دې رستو د بحالې په عمل لیکلې ده. اداریا وایي چې د 15 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د آپریشن سرته رسیدو رستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 8.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 10 ارب ډالر ورکول ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربه پرانا کې د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلکو واپس او د دغه سیمې بیا ودانه 150 راپورته کړی دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډیر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن داخله خپل کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د رستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلکو د پاره ځان لکړي شوی پیسو کې تر دې د 40% پورې هم ندي خرچ کړي شوی او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. اداري اخره کې لیکي چې تر دې د ما د قبایلی سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوی، نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دی نیشن ورسپانې افغانستان پولو د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بل خو رویټرز خبري ایجنټس په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هیواد کې د نیټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان سرګندونې راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هرن بادشاہ وړاندې کوي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان بګنې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنټس د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډا په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یو امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام د ترکیې په پلازمینه انکاره کې یو موټر بمی چاودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. که څه هم تر اوسه د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات ښایي چې ډیره ممکنه ده دغه ترهګر عمل د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړې وي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نخه کړ چې شل تنه سورلۍ پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یوه میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کوردمیشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د پایل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. یوې غیر دولتي ادارې په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایي مسؤلیت د ادارو د چارواکو په وړاندې هغه بنیادي ستونزې په یو باس کې رابرسیره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه باس چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
یا د ناست د پی ٹی آر او یا د سولې ښوونیزې او څېړنیزې موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه وو عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزې او څېړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیې زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي. په عین زمن کې د دوی نه وعدې واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولای شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او فالیسۍ مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ څه برنامې لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجودې دي خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې همدارس د آبیاري په برخه کې نو هغه ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی وکیل ضابط امیر محمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغه چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوی ستونزې په اسانه نشي حل کېدای.
هغه خلک چې دا غصب کوي دا قانون ماته یا په ټولنه کې نظامي خراب کړی د دې د مخنیوي لپاره کار وشي هغه وروسته دا کارونه به موثر تمامي خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
منګ میاش کې اوزل د وزل دي دارو سره ګورو اماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبو دي خان سره مزو ګورو د رسمي چارواکي سره ګورو ان دغه پروسه تعقیبيږي. یوازې نه دي د کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا وګد محل د ډیره ستره لاس راوړل لري.
د سولې خونیزه او سیډنیزه موسسه په ننګرهار تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو رئیس د پوهنې زراعت او غذایی مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار د کلیفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورسي او اتڼونه ورسره کوي. بخنه غواړم اولته اتڼونه کوي. دوی وایي له دغه لارې غواړي د یو بل له حاله خبر شي او خپل رخصتي په خوشحالۍ تېره کړي. د محمد عمران رپورټ پرې لرو.
کراچۍ ښار ته د مزدورۍ په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ راجوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوص ده.
برابر
یا یو اتن کون کی امین اللہ چی دا کوٹی اسیدون کی دے وائی چی پا دی اتن کی دا دوی سر دا ہری سیمی دا پختنو پا شمول پا گنش میر کی دا نور و جب ویون کی خلق ہم گڑون کئی چی مقصد یوازی لگ وقت پا خوشالی تیر ول دی
اتوار موراس پا شادی دا رازو ہر اتوار داری ملک و گرامی اگر دول کو مخام پا اتن کو بیاد دوی یو جبا پس بدی که مو معلوم نیست سوم رڈی را ہونے کول کو دوا دی پر شوور دی ایکس دی نا خود سپیکنگ ہم دی که پرسانم دی
د عقیل عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي ولې ازموږ مشران چې کوم دي هغه یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي که وزیرستان والا دي که سوات والا دي که باجوړ والا دي او چې کوم افغانستان والا دي موږ وایي چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثره هلکان چې کوم دي پولیس والا اکثره تنګول هم کوي دیځې کې او په لارې شناخت کارتونه پښتانه کې او دیځې کې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیات تر پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مشالونه. مشالونه زموږ د خبرونو اغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او سیار پاړه وره. نننې خبرونه د پښتون مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه جوړه شوې ده. د خبرونه شاهین بنیری جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما او په مشالو خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبی زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. داغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
دې کین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دی. نو اخی سره د ځخان سره مختلف هغه کی چیزینو وقت تیر کړو بلکې د اغي په وخت کې کوم زاد های سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې روم به ډرام درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت په تیا خان دی دیو په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړتي نه د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادیږي چې دا مطلب روم به دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلی وه او هغه سټیج کړی وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې به کله سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو به هغوی چې به راکم ناست شو نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې لکه دوی تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولې دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګری په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزول و، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پره خو چې دې ته کشر و، نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی و. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټیم کې د هجرت کوم تحریک وو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی، نو دغه سفرنامه دې ولیکله. د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت د ټکر چې کوم واقع شوی و، د قصه خوانه کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو نو عارضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
مختصر کتاب
بل پراخ خواجه داغه شاعری ده خو دا شاعری چې کوم معنی هغه بیش بزګار تحریک ته حواله ده ډېر څه کوه په دې وه چې هغې کې د دې قوم پوره د خودیشن مزګارۍ هغه تعریف چې کوم دی نو چې خوندي وو دغه وجه وه چې هغه له پرس نه راوتې نو چې حکومت هغه له وت کړې وه خواږه پراخه دا یو څه یې زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملایږي ادبی تم یو بل کتاب دی ته کتاب شوی دی کې د هغه صدارتي خطبی هم دي او رساله هغه جلسو کې چې دی کومې لکه دا د نثر کتاب دی بل د تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی نو یو ډېر اهم کتاب دی او خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي دي روحانیان د مغولو تاریخیان اسلام او مسلمان دا د هغې یو بل
په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډېر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قومي مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې یې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخان د حیات وایي د قومي مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو له تاسو پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړې وا او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دې نو قایله ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1928 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور ژرو دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او اغي هغه وخت ته کې مفتی کې و غالو ری باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسغیر پاک او هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونې بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.